یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په دې خبری خپرونه کې افغانستان د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د امریکا د ولسمشر احتمالي اعلان ته د کابل او نورو اړخونو غبرګونونه د غزنی هغه به وزل کورنۍ خوخی دي چې وی خیر یم مؤسسه ورسره مرسته کړی ده
دغه سره کوم کې چې اچار علی غلی لغه سره دی اوس چې ولاکم د دې بیاګا غولې ته لوز ولاکم د بیاګا ورې ته لوز
او روزګان کې د شری ناروغي زیاته شوې ده
نه یو خو رسنه دی ولاسته وي د دې نه وی دی د یو غړو بل ټوله په مخه
د امریکا د متحده ایالاتونو یو کمیټې امریکا ته د یو شمیر هیوادونو د ګواښونو او د ایران د اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یو ځای کېدو په اړه خبرې کوي د دې او نور موضوعاتو د اوریدو لپاره زما نوریاس نوری سره د خبرونه تر پایم لګرتي او کړی خو لومړی خبرونه
سلام فریبا ظاهرم در دې محل د خبرونو سره پس اکی د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ومرستل قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیښو ګواښونو په اړه استیمایا غونډه جوړوي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه د امریکا یو لوړپوړی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی پرون خبري اعلان وکړ د دوی د ځواکونو وتل به د می میاشتې لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر 13 به د بهیر بشپړېږي د دغه چارواکي په خبره نور به د امریکایي ځواکونو وتل د امنیتي وضعیت او بشري حقوقو په څیر شرایطو پورې نه تړل کېږي کچېرې دا اعلان وسی د بل هغه مهلت باندې څلور میاشتې په ځان د ځواکونو وتل وی چې د طالبانو او واشنگتن د دوه هوکړې کې یادونه شوې ده د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن هم په بروکسل کې د یو ټاکل شوی نن د ناتو متحدانو ته د دغه پریکړې جزئیات ورکړي په همدې حال کې طالبان وایي تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښ کېږي د خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په خپل یو ټویټ کې کړی ده نو موري ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هر پریکړه وسی دا غیر مخی تصمیم نیسي دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې په 14مه پیل شي دغه وزارت د سه‌شنبه پر ورځ په ویلې مې کې ویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 14مه نیټې دوام وکړي طالبانو د ترکیه غونډه کې د نګډون غوسه پریکړه نه ده خو لنوی اعلان یې په ظاهر داسې ښکاري چې ممکن په دې کانفرنس کې برخه ونخلي په دې نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای شي د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د یو مرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دغه ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو تیر شپه د ننګرهار د خوګنی ولسوالۍ په چمتله سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د داعش دغه مرستیال قومندان لالی ګل چې په مصطفی مشهور دی د مقاومت په نتیجه کې وژل شو د اعلامیه له مخې دغه کس په شیرزاد او خوګنو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ته د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود اعلامیه د عملیاتو په نور جزئیات ندی ورکړي په روزګان ولایت کې روغتیا پالان د شری ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي د روغتیا وزارت د روغتیا ریاست په شری ناروغي د نوې اختصاصي ماشومان نشمیر نه دی شوډلې خو دوی وایي دلیل د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشټوالی دی د روزګان د امر روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته ویل چې د شری ناروغي د ډیروال لامل پر وخت ماشومان ته د واکسین ان ورکول دي
چې دا غدا کلینیک ته نږدې کسان دي دغه کسان ټول په شریعه اخته دي او بیا چې موږ غوا واکسیناتوران او ترشته ورسره فهیته مثلا سواله کې موږ او ترشته لرو دغه ساي کې ماجه تواصل په ماجه کې لا ورته وزاري ورته کې وزر ته کې یو اوس خلک خپل په شریعه اخته یې خپل په کار اخته یو دغه او د خپل اولاد سیاسته توجه نه کې بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي مش په خپل ځار وستر پایپر موږ واکسیناتوران په ټول کې نکو کې ناشته
روغتیا مسولین وای په روزګان ولایت کې پر شری سربیر په ماشومان کې د ګذر ناروغي ځینې پیشې هم ثبت شوې دي. زموږ اخلاص د ریډیووري د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې نن د متحده ایالاتو ملي امنیت د ورپېښو ګواښونو په اړه استمایا غونډه جوړوي. ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته ګواښونو په اړه خبرې وسی. دا د 2019 کال جنوري میاشتې رئیس لمړی ځل دی چې د امریکا استخباراتي چارواکي یو ځای یوې غونډې کې راڅرګندېږي. نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو سیاي د فدرالي څېړنو د ادارې اف بي آی او د ملي او دفاعي استخباراتو مشران ګډون کوي. سبا د اپریل په 15مه د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټه هم د ورته غونډې کوربه ده. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځنګړی استازي جان کيري نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داسې ملکیږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکي اونۍ د اقلیم په اړه د یوې آنلاین سرمشریزي کوربتوب وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې کړې. اعلامیه زیاتوي چې په دې ترڅ کې به په نومبر کې د چاپریال په اړه د ملګرو ملتونو د شپږشتمې غونډې پر چمتووالي هم بحث وسی. جان کيري وړاندې سی ان ان خبري شبکې ته ویلي چې د اقلیمي بحران سره د مبارزې په برخه کې د چین همکاري یقینا مهمه ده. چین د پټرولیم او سکرو د سوځولو لارخه د نړۍ په سطح د کاربن غاز تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی. امریکا په دې برخه کې په دوه هم کتار کې راځي. د خبرونو پای
خبرونه ملازه دی رادیو واوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم مهیروي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا او طالبانو ترمنز د شویتړون په تباندې څلور میاشتې توپیر افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان بیلابیل خبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې پریکړې په وړاندې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان لدی دل سره د شوی تړون مطابق چې د مئی لومړۍ نیټه ورستې ضرب الاجل ټاکل شوی دی نباسي، ویلي چې په ټول هو کانفرنسونو کې به ګډون ونکړي چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي. د غرض دې دلیل دی وړاندې ویلو چې کچېرې امریکایي زواکونه له افغانستان په ټاکلي وختونه وزینو به پر دې او نړیوالو زواکونو بریدونه سره پایل کړي. د افغانستان حکومت بیا که څه هم په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر جو بایدن لخوا د ولسمشر غنی سره د دې پروګرام د جزئیاتو د شریکولو خبره کوي، خو وایي افغان زواکونه له خپل خلکو او خاورې د ساتنې وړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات به له خپل خبريال واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوهې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسكر باید د روان کال د می تر وروستۍ نیټه له افغانستان ووځي. خو متحده ایالاتو پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه درې میاشتې شات کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن رسمان په دې اړه خپل پروګرام اعلانوي، خو دا پریکړه یې خبرګونونه هم په ځان کې لري. طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوهې تړون یادوي وايي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستانه وتلي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی خپل کارونه په مشورو کوي او د مشورو په پایله کې که هر افریقه وشي د تصمیم نیول کیږي. خو له دې وړاندې د دلیل می میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. خو په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو لاري د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو تر اوسه ځواب کړی نه ده. طالبان دا پریکړه داسې مال کوي چې کمه ده تر راتلونکو دوو اونیو د استانبول کانفرنس جوړ شي. هغه څه چې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه او امریکایي د افغانستان د لانجمنې موضوع د حل دبي څه بوي. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غني سره شریک کړي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عوام اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلاني. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. افغانستان سربیره په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوه برخو ویشل شوي. په سنا مجلس کې ګن ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډیر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتورانی مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهام وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څیر یوې بلې پیښې ته زمینه برابره کړي. د فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي د دوی نظامیانو جمهور رئیس ته مشوره ورکړه چې که په بیړه له افغانستان ځواکونه وباسي القاعده او داعش ډله به بیرته راوګرځي، خو که په افغانستان کې له 3 تر 5 زره عسکر پاتې شي دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې داعش او القاعده بیرته نه راستنېدای شي، خو هغه دا مشوره رد کړې ده. سناتور ریچارډ هاس بیا دا پریکړه په افغانستان کې د یو ناورین رات بلبلې او ډېرو نورو بیا په دې اړه وضاحت غوښتی چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې سپتمبر 11مې به خپل عسکر له افغانستان وباسي. برېټانیا اوسمهال په افغانستان کې 250 او امریکا بیا نږدې 2500 عسکر لري.
د غرسپینې مڼې ویلي ټاکل شوې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو د 10م کال پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان ووځي. سرچینی وی تمده دی امریکا دی بحرنوی چار وزیر انتونی بلینکن او دی امریکا دفاع وزیر لوید آستن دی بلجیم پا پلازمن بروکسل کنن چار شنبه دی امریکایی زواکون دی وطلو پاره دی خپل متحدین و دی ناتو چار واکو تا هم معلومات ورکری. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال په افغانستان برید وکړ. طالبانو رژیم نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي تراوه چې نږدې 3000 کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې دغه ځواکونو شمیر 3500 خودل شوی و. د امریکایي ځواکونو ترڅنګ د غرس په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیری دندې ترسره کوي. د هغه تړون له مخې چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې په 9مه د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې ترمنځ لاسلیک شوی، له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه وروسته مهلت ټاکل شوی، خو په دې شرط چې طالبان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په خپل ژمنه عمل وکړي. ولسمشر بایدن په وروستیو کې ویلي په ټاکلي مهلت له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل لوجستیکي لحاظ به ګران کار وي، خو وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوال ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ونه وځي د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. د ورځ لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل طالبانو ګواښ کړی چې که د افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې ونه وځي نو د افغانستان په اړه په د سولې په اړه په کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي. له دې مخکې د ډلې ویلي وو چې د استانبول په غونډه کې تر اوسه پورې خبرو ته چمتو نه دي. د استانبول غونډه هم د دې غونډې تنظیمونکو اعلان کړی چې د روانې اپریل میاشتې په 3 به جوړ شي او 10 ورځې به دوام کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا که د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اعلان وکړي چې د سپتمبر 3 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي د طالبانو غبرګون به څه وي، په دې اړه به وروسته معلومه شي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
ازادي رادیو اوري د ملک مرګ ژوبلې په تړاو د یو نامه تازه د تازه راپور نتیجې ښیي چې د روان المریز کال په لومړیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 1503 تنه ملکي کسان وژل شوي او له 1000 زیات ټپیان شوي. په دې اړه به لږ وروسته واورئ. خو په افغانستان کې د بې وزلو کورنیو د ستونزو په باب د غزنی هغه بیوزل کورنۍ خوخې دي چې وی خیریه مؤسسه ورسره مرسته کړې ده. دوی له خیریه ټولنو شتمنو سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې روژې میاشت کې د غریبو او بیوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي. نور په دې رپورت کې
امینه دیرش کلنه ده. دا وای میړی په نشور وژدای دی. نو له دې عمله د خپلو څلورو وړو ماشومانو ساتنه او پالنه ورلغاړې ده. لامینې سره د سه شنبې په ورځ د قادری خیریه ټولنې له لوري د لس کلمه خوراکي توکو مرسته وسوه چې زیاته ورته خوشحاله ده.
دا مرسته لمر سره اوس په خدای کې لوګو سره کوم کې چې اچار علي ګلی لوګو سره دی اوس شي ولا کوم د دې بیاګا غوړي تلو ولا کوم د بیاګا غوړي تلو دا شي نه سي دروغ مې لمه مو تا ده دا زوی مې درته دا یې رنگ ده دا دې دونه خ لا قادری صاحب سره وکړه ول موږ لا اولاد سره ډیر کوشش وکړو او دا وسالن ولا کوم چې لرو
یا د ټولنه د غمرستې لښتمنو کسانو او ځینو خیریه ټولنو څخه راټولوي او پر اړمنو خلکو یې ویشي. د غزنی اندړو ولسوالۍ 50 کلن دورانۍ هغه کس دی چې نن یې دلته خوراکي توکي ترلاسه کړي. دورانۍ وایي دومره څه یې نه لرل چې خولې ته یې اچولي وای، خو نن ډېر خوشحاله دی چې مرسته ورسره سوې ده. دورانۍ له شتمنو کسانو غواړي چې دوی هم له غریبو او لوېدلو کورنیو سره خپلې مرستې وکړي. دا نوموړي په خبره هغه وخت دی چې خلک زیات د نورو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري.
دغه د موږ د روژې میاشت په خوشحالي باندې د هرې کورنۍ تېره کړه. شخصا زما نه د هره کورنۍ دای ورته خوشحاله ده چې دا موږ دلته سره ناشو غیږو له قادر صاحب سره چې هغه خلک مرسته وکړه. هغه یاد دغه چې له موږ سره له یو خلکو سره ځي خدای پاک وکړي د قادر صاحب سره یې کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د سېشنبې په ورځ په غزنی کې د قادری خیریه ټولنې له لوري له اویا اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې مشر عزیزالله قادری وایي دغه مرستې د نونیم فاونډیشن په نوم ټولنې له لوري ورسره سوې وه چې نن یې دلته په غریبو او بېوزلو کورنیو وویشلې. ښاغلی قادری وایي په دغه مرسته کې لس قلمه خوراکي توکي شامل وو.
زه چې کله د اوو کلو وم نو زما پلار ومړ، نو ما دغه مجلې خرڅ کړې. په ښار کې مې مزدوري کړې دي، په کم عمر باندې ایران ته تللی یم. زه د دوی د اړمنو خلکو مشکلات چې دوی کومه ستونزه لري ټول درک کولی شم. له خلکو ډېره مننه کوم کوم چې موږ دوی لاس راکړي او هغه د دوی کومکونه همکاري موږ وړو تر اړمنو خلکو سره. د نونیم فاونډیشن د دې ټولنې نه ډېره مننه کوو چې دوی زموږ سره مرسته کوي. د دغه مکتب په اړه مرسته کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ په غزنی کې د ملي دفاع وزارت له لوري د 300 وژل سوو سرتیرو له کورنیو سره د شپږ قلمه خوراکي توکو وړو غوړو چای مکرونی بری او وریځو مرسته وسوه. د ملي دفاع وزارت همغږي برخې مرستیال جنرال محیب الله دانشیار د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته په خبرو کې وویل ستاسو بچان اتلان وو، دوی د خاورې د عزت او ناموس ساتنه کړې ده. ملي دفاع وزارت به یې کله هم سرشندنې هیرې نه کړي، بلکې موږ د دوی قربانیو ته د درنښت سرونه ټیټوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو واوري. د پافانسان کې د ملکی مرګ جوبل په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامان نوی راپور خپور کړی دی. د راپور نتیجې ښیي چې په روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله 1503 تنه ملکی کسان وژل شوي او له زرو زیات ټپیان شوي. یو نامه یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پاملرنې غوښتنه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریالې په دې رپورټ کې واورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په 2021 کال کې د زرګونو ملکي افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کړی. یونما نن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغان جګړه کې ملکي وګړو ته په پراخه کچه زیان او وخت او لا هم د لړۍ دوام لري. یونما همدارنګه موندلی چې د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو کچه د تیر کال له ورته مودې په پرتله لوړه ده. د 2021 کال د لومړیو ورځو ریپورت چې نن خپور شو 1003 اتیا تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپور کې راغلی چې په دغه کال کې 1503 تنه وژل شوي او 1211 تنه نور ملکیان ټپي شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% کې لوړ مالی شي. ملګرو ملتونو د ښځو ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې چې د 2006 کال د لومړۍ ورځې په پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې 10% او د ماشومانو په تلفاتو کې 23% زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا اینز وویل د ملکي افغانانو په خاص ډول د ښځو او ماشومانو وژل کېدل او ټپي کېدل ډېره خوشنوونکي ده او د اړوندو اړخونو وغوښتل چې د مخنیوي لپاره یې په بیړه یوه لاره پیدا کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي که څه هم د 2006 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل سره د ملکیانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه هیلې راپیدا شوې وې، خو د 2006 کال له اکتوبر د 2021 کال د مارچ تر منځ شپږ میاشتې کې تر هغه د وړاندې کال د ورته مودې په پرتله یوناما د 80% کې ملکي تلفاتو لوړوالی ثبت کړی. یوناما ویلي که څه هم د 2006 کال په فبروري کې دواړو لورو د افغانستان حکومتي ځواکونو او طالبانو د تاوتریخوالي پر یوې اونۍ کموالي موافقه وکړه او په ډاګه کړه چې سیاسي ژمنتیا کولی شي چې د افغانانو ژوند وژغوري، خو په وینا یې چې د بده مرغه د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل راهیسې د تاوتریخوالي پر کوم بل کموالي موافقه ونه شوه. ملګرو ملتونو همدارنګه ټینګار کړی چې د سولې له هر مفتشتت څخه باید ګټه واخیستل شي او که په عاجله توګه د تاوتریخوالي کچه راټیټه نه شي د زرګونو ملکي افغانانو وژنه به د خپلو نورو افغانانو لخوا د 2021 کال په اوږدو کې دوام وکړي. د 2021 کال په لومړۍ درېیو میاشتو کې یو ځل بیا د ډېرو ملکي تلفاتو یعنې 10% کې مسؤلیت د حکومت مخالف وسلوالو ته ور اوړي او په دغه خیال کې چې حکومت پلوي ځواکونو ته د ټولو ملکي تلفاتو د نږدې څه باندې 40% برخې یعنې 10% کې لامل شوي دي. د 2006 کال د لومړۍ ورځې په پرتله یوناما د 2021 کال د لومړۍ درېیو میاشتو په اوږدو کې د ملکي تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی ثبت کړی چې لامل یې دواړو یعنی افغان ملکی فوج او طالبانو ته راجع شوی چې د ټولو ملکی تلفاتو د 30% کې مسؤلیت طالبانو او د 10% کې مسؤلیت افغان ملي فوج ته ورګرځي، خو تر اوسه افغان حکومت او طالبانو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. بلې نورې ښې
ازادي راډیو او ریاو سم پام کړی اقتصادي خبرونه ته.
د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی او اوس مهال په کلنی ډول په هیواد کې د چرګانو د غوښې تولید 2,000 ټنو ته رسیږي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا مهال د هیواد په کچه د غوښینو هګیو او تکسیری چرګانو 9,200 لوی او واړه فارمونه فعال دي. د ښاغلي رستمی په خبره کابل د هګیو د چرګانو له نږدې 2,000 فارمونو په درلودلو سره د هګیو چرګانو تر ټولو زیات فارمونه لري او کندهار د غوښینو چرګانو شاوخوا 1,000 فارمونه لري. هغه زیاته کړه د تکسیری چرګانو د ساتنې فارمونه کم دي او 4 نور فارمونه په بلخ او کندهار ولایتونو کې جوړ شوي دي. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت شمیرې ښیي چې تیر لمریز کال کې د چرګانو د غوښې تولید 216,000 میټریک ټنو ته ورسید چې ډیره برخه یې کابل، هرات، ننګرهار، تخار، کندهار، بلخ، هلمند او فراه ولایتونو کې تولید شوي. په ننګرهار کې د مچیو د شاتو په برخه کې پانګونه زیاته شوې ده. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي خصوصي پانګوالو په ننګرهار ولایت کې د مچیو شاتو 1500 وړو او لوی فارمونو کې د 50 میلیون افغانیو په ارزښت پانګونه کړې ده. د دې وزارت بیان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د پانګونې له ډېرې دو سره 2,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د ښاغلي احمدی په خبره اوس 50 واړه او لوی شرکتونه د شاتو پروسس او بستبندۍ برخه کې په کار بوخت دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ننګرهار ولایت شاتو د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون کې چې دوبۍ کې جوړ شوی و له بهرنیو شرکتونو سره د $100,000 په ارزښت تړونونه ترسره کړي دي. شمیرې ښیي چې تیر کال د مچیو درلودونکو څه د پاسه 400 ټنه شات ترلاسه کړي چې ډېری یې بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي دي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر و اوی افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 150 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبرې خبرونه اوري وړاندې به په یو راپور کې واوري چې په اورزګان کې ولې د شری ناروغي زیاته شوې ده. خو اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه د اونۍ د متحده ایالاتونو ملي امنیت د متوجي ګواښونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی یې نن ده چې پکې امریکا ته د څلورو هیوادونو د ګواښونو مسله څېړل کېږي. تمه ده چې په دې غونډو کې پر دې هم خبرې وشي چې واشنگټن بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي که نه شي. د احمد شیبر پر راپورکی
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري را وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. دې غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډه سره یو ځای سبا هم تر سره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د هغو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبرې وکړي. په استماعي غونډه کې به شای په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبرې وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړیو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامل ده. ویل کیږي چې روسي هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیا ستنېدو په اړه هم خبرې وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. د کسانو شمنې کړي دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اورزګان کې په دې وروستیو کې د شری ناروغي زیاته شوې. روغتي چارواکي هم دا مني خو یو مهم لامل په دې ولایت کې د جګړو او ناامنیو دوام دی چې خلک له روغتي خدماتو به برخې کړي دي. نور په دې راپور کې
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومان وارد دي چې چیرې ګڼ شمیر شرینیولي ماشومان راوړل شوي دي. مریم او نور بیبي د لسګونه هغه میرمنو څخه دي چې په ولایتي روغتون کې د ناروغ ماشومان سره تناسې دي. دی د ترینکوټ شاراډون نوابات کلی څخه خپل ماشومان ولایتي روغتون ته د درملنې لپاره راوړي دي. د مریم څومره شمن شرینی ولیدی
مې یو دوی یو چې موږ دا کښنه نه جوړې دوی نو خسه دوام په وکړه نشته کې دی ته به وروې دی لیبی بار د ته به سباسته شری یا هی کې دا سی کې د ژوند دی وېستې و ما به زراوسته از ما زی
ته به کېدل و د سره سره ته به کېدل یا هی اکر کته مې واره مې ټول ته شپ خانی تر واسه وستار مکر.
نور بیبی وای د ټولې سیمې ماشومانو کې د شری ناروغي خبره سوي ده.
یو کلام د ورنچانه دغه و بستارو د شری ته بیا ملورا له یو زوی بستاسو اوس بیا دا د وروښه دا د وروښ زوی مې دی راغلی جنن ته ځم د استقبال ولاغه په خبر کوم روم نو په وطن کې پیداست ګرځ کله په پستا وطن په مخه راخستی دا د یو خور سره دی ولاښوي د بیا نوی دی د یو غړو بل ټوله په مخه اخست.
د اورزګان په ولایتي روختون کې وی سرچینه راتویل چې ورستي ورځ کې د هغو ماشومان شمیر څو چنده زیات شوی دی چې روختون ته د شری له قبله راوړل کیږي.
د لیا څلور پنځه ورځې بستر و یو څلور دنیا مينور کښنیانه واستلی و
ان دا پنځه ویشت کلن لال محمد دی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې څخه څو تنه ماشومان چې ټول په شری اخته دي د ورزګان ولایتي روختون تر وړي دي. هغه چې د ترینکوټ شار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکي دی وایي سیمه کې څو نور ماشومان د شیری ناروغي له کبله مړه سوي هم دي. دی وایي په تېرې یوه اونۍ کې شپږ ماشومان د شیری د ناروغۍ له کبله دلته په روغتون کې بستر کړي دي.
چې یو تدوی در مخه مې دلیا څلور پنځه ورځې بستر وه، یو څلور دانې مې نور کوچنیان اوستلي وه. نو اوس دا چې پرون ماښام لمانځه بعد بیا راورسېدم، نو دوه ماشومان مې، یوه دانه انجلۍ دی یو هلک دی، دا مې اوس راوستلي دي بیا بستر دي دلیا ته. انو وس اغم ډاکټران خود سی چې وایسته وشینی بیا په وایسته کار کې شې چې او که وایسته نه دلود اغه نو بار چره کم سلو یو پیچکاری پیدا سی کله نس پیدا کله څنګه.
هغه وای دولت د شری د مخنیوي او درملنې لپاره هڅې او امکانات زیات کړي.
په اورزګان کې د شری ناروغي د زیاتې دوه په اړه بشپړ راپور نن زموږ په نور خبرونو کې اوریدل شي. خو په همدې سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اولې خبرونه مه هېروي. خو تر هغه مخکې په موقع کې افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته فریبا ظاهر اوروي.
ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وټولو په اړه وینا وکړه. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد کړی پرون خبريالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وټل به د می میاشتې لمړۍ نیټې څخه مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر یو لسمې به د بهیر بشپړېږي. په همدې حال کې طالبان وایي تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وټلې هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښ کېږي. د خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نیم تیر شپه په پلیو ټویټ کې کړی دا د ملکی مرګ جوبلې په تړاو د یو نامه تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1500 درې او یاتنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه ټپیان شوي دي. یو نامه یو ځل بیا د جګړې په شکل غاړو د ولسی وګړو ژوند ته د پوره پام کولو او د افغان غمیزې د پای ته رسولو ژغ کړی. د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د مرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی. د ادارې په ویلامې کې ویلي چې د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو تیر شپه د ننګرهار د خوګرنۍ ولسوالۍ په چمتاله سیمه کې عملیات کړي دي. د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه استیمایا غونډه جوړوي او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځنګړی استازي جان کری نن چین ته ځي سو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د پکتیا ولایت د استوګنې په یوه کور کې تر 90 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد